السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې شلمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابره ده. د سپتمبر 11 پر امریکا د تروریستي حملو د کلیزې ورځ ده چې سږ کال یې 23 کلیزه ده. په دې اړه د خپرونې په دوام کې مطالب لرو، خو اوس لومړی ورځو خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلی دی چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو په برخه کې د دوی ترمنځ موافقه ونه شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانی پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې د تورخم لاره وتړله. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به راروان ژمی د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي. په افغانستان کې د WFP مشرې سیاو وی لی په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوه ټینګار یې کړی چې میلیونونه افغانان د راروان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له مرستندویو هیوادونو غوښتي دي چې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو د افغانستان 1.5 میلیونه زیانګالو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي 60 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتنې او قاچاق په تور نیولي دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلوګرامه چرس، 92 کیلو افیډین او 14 کیلو شیشه نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پېښور پر ورسک روډ په بمي چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې ځانګړې ادارې نن وویل چې په چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسي خلک هم ټپیان شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل راځي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرین په وسیله د کیم سفر نن پیل شو. سپینې ماڼۍ مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د شمالي کوریا او روسیې مشران به په خپلو لیدنو کې د وسلې پر معاملې موافقه وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې د تورخم د بند دروازې شاته وضعیت څه ډول دی په دې اړه به جزئیات واورئ.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ 3 او 4 شپې پاتې کېږو. هغه د 3 او 4 شپې خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا د تروریستي حملو د 23 کلیزې په مناسبت په یوه مرکه کې ویلي دي په یوه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د پیښې یعنې د سپتمبر 11 افغانستان او نړۍ څومره بدل کړ، په دې اړه له یوه شنونکي سره مرکه لرو. د ملالی یوسف زیمور د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شوې ده.
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو. کوم خلک چې د کومې جنکۍ کومې ښځې چې د کار نه محرومه دي، د تعلیم نه محرومه دي.
نور مطالب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکوو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو لمړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویل دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي خو نتیجه یې نه دا ورکړي په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستانی لوري وخت غوښتي چې د دروازې د پرانیستلو لپاره په خپلو کې سلا مشورې وکړي دا شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوی او دواړو خواو ته یې سر مسافر او سوداګری له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي په تورخم کې د وروستي وضعیت په اړه اسد الله لودین نور جزئیات برابر کړی دي چې د شپه په مستقیمه اړیکه سره ده او وړاندې کوي لودین صاحب
او مننه تکل صاحب پننګرهار کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي چې له پاکستانی لوري سره د تورخم دروازې د پرانیستو په اړه باندې پرونی خبرې به نتیجې پاتې رسیدلې دي په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضي ملا عادل نن په ویل کې پیغام کې ازادي راجو ته تایید کړ چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو لپاره یې دوی تازه معلومات تر پلاس کې نه لري د ننګرهار د والی دفتر هم په اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي چې پاکستانی لوري تر وخت غوښتي چې تورخم دروازې د پرانیستو په اړه خپل منځي مشوره وکړي کمیسار دا غشان ویلي دي چې پاکستانی لوري منلې چې هم دازې لمړی دوی کړي او هم دروازه تړلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیر چهارشنبه په ورځ د ویسولیزي حلارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نښه کړې دي په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي و چې ځواکونه د افغانستان لوري ته یو پخوانی پوستا ترمیموله چې تلونه وړاندې جوړ شوی و د تورخم دواړو غاړو ته بند پاته مسافر شکایت لري چې د لارې بندیدو ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي ځینې مسافرو له ازادي راډیو سره د زړه حال ویلې یو په دوی کې د نجیب الله په نوم مسافر دی چې خبرې سره و
مشکل خو ډېر وي ته حد وته لای وي ځکه موږ تخپل معلومات موږ درې څلورش په پټ کې غاړه درې څلورش په خرچه موږ ځان سره وړو و دلته هم دا وسونه موږ به خرڅ یو او البته مشکل ډېر وي دوه خطه خو ته ډول خو ته مریضون دي شوکت خانه مریضون دي هغه سی و ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لاس ورځ نه بت نه ورته رسیدي
پر عام خلکو سربیره سوداګر هم شکایت لري چې د لارې بندیدو دوی ته ډیر مالی زیانونه اړولي او وايي هغه لارې چې تورخم کې ولاړ وي او غوښتل چې د افغانستان کرنیستو کې پاکستان ته صادر کړي دغه لارې مخنی ول شوې ده او د غلطه ډیری تازه میوه او وچ میوه او تازه میوه او د غره سبزیجات خوسا شوی او یا هم د خوسا کېدو په حال کې دي چې سوداګر زیانمن کړي دي دا لومړی ځنه دی چې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه یا شخړه د لارې د بندیدو لامل کیږي بلکې تر دې وړاندې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي سوداګر بیا پاکستان باندې تور پوری کوي چې دوی کله چې د افغانستان د میوه او کرنیزو توکو د تولیداتو وخت راورسیږي یا په یو او بل پلمه د غلارې بندوي تر څو افغان سوداګر او کروندګر زیانمن کړي خو پاکستانی لوري به ادعا کوي چې دوی ته د افغانستان له خاورې له خوا غوښ پک شوې ده په دې باندې بریچ شوې نو ځکه دوی د غلارې تړلې معلومه نه ده چې دغه دروازه به څه وخت بیرته پرانیست شي
د تورخم دروازه په شاوخوا کې د روسي وضعیت په اړه جزئیات مول اسد الله لودین نووریدل
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ل ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري د سپتمبر د 11مې د حملو د 22مې کلیزې ل را رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو ننګ کړی خدای هم ویل دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي انټونی بلینکن تیر شپه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دوی به هیڅ کله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو په اړه یو شمیر چارواکو یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویکونو ته اوربللې دي. په دې اړه جزئیات حسیب تلاش راکوي. تلاش سه
سلامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غرازول چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه وه. هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. بلینکن تیره شپه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پګډون په افغانستان کې خپل اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د ابیګیټ موضوع په کله کې چې د اگست میاشت کې د امریکا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د دوی د افغان متحدینو د وستلو لړۍ پیل شوه، د هوایی میدان په ابیګیټ په نوم دروازه کې یو چاودنه وشوه چې په دې کې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 120 افغانان ووژل شول. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. هغه وویل ولسمشر ډیر ستونزمنه پریکړه وکړه خو مهمه پریکړه وه چې د امریکا تر ټولو اوږده شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. دوی وویل چې موږ دا په اثبات ورسول چې ولسمشر څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې د په وینا موږ شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار کړی دی. د ولسمشر بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې لپاره تر ډیره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26 د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر همدغه ابیګیټ دروازه کې شوې وه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې پوښتنې او ګرویګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلې. له دې ډلې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د افغانستان له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللې دي. هغه تیره شپه سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکړه وکړه. د ویل چې جینساکی د امریکا د سپین مانی مخکنی ویان دی لسپین مانی چې کوم پیغامونه را لګل له هغه څخه ډیر متفاوت شو، مهم متفاوت چې افغانستان کې پیښیدل. د په وینا جان کربی ویلی وو چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دی پریخي. د په وینا تیروستون کې دا کولای شي چې ثابت کړي چې په افغانستان کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت وسلې، مهمات او پیسې وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت څخه هم له مخکنی ویان نټرپرایز څخه د دوی د غفر څرګندونو نیوکه کړې ده. د ویلو ده چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ سینټکام پخوانی قمندان جنرال فرانک مکینزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی بلینکن د سپتمبر د 12 پر امریکا د تروریستي حملو د 22 کلیزې په مناسبت په خپله یوه تازه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د سپتمبر د 12 په موضوع کې پاتې کیږو. د چارو شنونکي اسمت قانی د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. قانی صاحب تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د سپتمبر د 12 حملو به لشکه چې نړۍ بدل کړه، مګر وروسته لدی چې امریکایي چارواکي راغلل د همدې پیښې نه وروسته افغانستان ته هغه اهداف چې امریکایانو ټاکلي و د ځان لپاره هغه ترلاسه شول په افغانستان کې.
سلامونه ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتو د ادارو رسمي منابع وايي چې موږ دا هدف ترلاسه کړی دی. القاعده مو ځپلې ده او تروریزم مو له منځه وړی ده او په دغه سیمه کې مو استقرار او ثبات راوستلی ده. هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تعریفیږي او بیانیږي هغه اهداف ترلاسه کړي دي. ولی بدبختانه په دغه سیمه کې چې موږ وینو افراطیت په واک کې دی او عدم ثبات یا هغه عوامل چې هغه بیا تروریزم وزېږي هغه په ټول قوت سره باقی دي. افغانستان د یو مستحکم مرکزي حاکمیت څخه بې برخې دی او د افغانستان سرحدونه خلاص دي. یو داسې ارګانیکه اداره یا منظمه اداره یا داسې متشکله اداره چې هغه وکولی شي دغه سیمه بېرته د تروریزم لمنې ته د ورغورځېدو له ګواښ څخه وژغوري. هغه اداره بالکل شته ده او د تروریزم هغه پخواني متحدین چې د دوی په وجود کې دلته تروریزم ځاله کړې وه هغه بیا برسر اقتدار دي او قدرت ته راغلي دي او د امریکا متحده ایالات دا اذعان کوي دا خبره کوي چې هغوی د تروریزم پر ضد باندې زموږ جګړه پر مخ بیایي. خو ولې بدبختانه د دغې جګړې د مانیټرینګ یا د دغې جګړې د څارلو لپاره امریکا صرف استخباراتي دغه لري استخباراتي پوکس لري او عملا د افغانستان په جغرافیا کې دغه څه نشته چې هغه د امریکا د متحده ایالاتو دغه اهداف مانیټر کړي یا په اصطلاح دغه یې کړي.
بله قانع صاحب، قانع صاحب وبخښئ، ځینې خلک داسې یو نظر لري، دوی داسې فکر کوي چې د سپتمبر له ولسمې مخکې په افغانستان کې د طالبانو یو حکومت و، امریکایان راغلل افغانستان ته، دا حکومت نسکور که او شل کاله دلته پات شول، پس لغه بیا هماغه حالت دی چې د امریکایانو لراتګ نه مخکې وو. دا حالت واقعا یعنی له صفر نه په صفر کې پاتې شوی یو که یو څه بدلون راغلی چې مونږ یا لږ تر لږه افغانان یې نشي لیدلی؟
ولا زه خوایم چې په صفر کې پاتې دی. موږ افغانان خو له نږدې څخه دا وینو، دوی به داسې وایي چې تغییر راغلی ده. په لومړي سر کې د قطر دوحه مذاکراتو د رفیق خبره کوله چې طالبان بدل شوي دي، اما طالبانو عملا وښودله چې ایمن الزوایری په کابل کې ووژل شو. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د القاعدې پر موجودیت باندې اعترافات وسول او حتی تر دې اندازې پورې چې خپله باندې طالبانو هم ځینې دغه یاد کړل. داعش ډېرې قوي حملې وکولې، ته دوه ولایتونو والیان یې ووژل او په ډېرو دغو سیمو کې په ډېرو محفوظو سیمو کې ځینې تروریستي اهداف درلودل چې هغه یې په نښه کړل او له منځه ولاړل. نو زه فکر کوم چې زموږ په نظر خو دا له دغه څخه بېلابېل هغه دي. د امریکا د متحده ایالاتو له عینکو څخه خو حالاتو کې څه کې تغیر راغلی ده، ولې زموږ له دغه څخه موږ له دې دغه باندې په دې اندېښنه کې یو. زموږ دا اندېښنه نوره هم پیاوړې شوې ده چې تروریزم په سیمه کې موجود دی او ممکن دغه تروریزم دا ځل د امریکا د یو متحد تروریزم په توګه باندې عمل وکړي. دغه سبق دغه راغلی، اما د افغانستان د خلکو منافع هم ترور تر وحشت لاندې دي، د افغانستان د خلکو ګټې تر تهدید لاندې دي او افغانستان منافع تر تهدید لاندې ده.
قانع صاحب، متحدو ایالاتونو افغانستان ته خپل پوځونه په دې هدف یا له دې ماموریت سره راستولي و چې په افغانستان کې به ډیموکراسي ټینګوي، نو اوس د افغانستان د وتلو نه وروسته متحد ایالات خپلو خلکو ته په امریکا کې دننه څه ځواب لري چې هغه ماموریت چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره پیل کړی و هغه د هغه پایلت څه شوه یا برخلیک څه شو؟
موږ شکمن یو چې امریکا متحده ایالات په خپلو ګټو پسې راغلي وه او د دې ګټې په دې کې وې چې د زه فکر کوم چې دغه سیمه کې د ځینې اهداف لري چې دغه اهداف تر اوسه پورې امریکایانو خپله نه دي تعریف کړي. ډېر سرسري تعریف چې دي وکړي، ولې خو تروریزم په خپل ټول قوت سره دغه ده او د دوی لوړ پوړو چارواکو بار بار دا خبره وکوله چې یاره موږ د افغانستان د ملي ټولنې د سمبالښت لپاره نه یو راغلي، موږ په افغانستان کې د حکومتونو جوړولو ته نه یو راغلي او بالاخره موږ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تعمیم ماموریت نه درلودی. زموږ ماموریت چې و هغه بخښنه غواړم په بخښنې سره هغه په خپله د تروریزم ضد و او موږ القاعده راسملولې ده. نور په افغانستان کې بالکل هماغه زاړه افکار برسر اقتدار دي، د افغانستان نیمایي نفوس پر مخ باندې مکتبونه تړل شوي، د افغاني کادرونه له هېواده شړل شوي دي او افغانستان بالکل د ګورستان په شکل باندې پروت دی.
بله، که لاند راته ووایاست ښاغلی قانع چې راتلونکي څه ډول وینئ؟
راتلونکي تیاره ده زموږ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره تکه توره تیاره ده. موږ په دې تیاره کې هېڅ د رڼا څرک نه وینو. پرکت او پرکت دې لپاره چې افغانان متشکل سي او خپل غمونه په خپل وګو بار کړي او تر یو ځای ورسوي د نجات تر ساحله پوري. موږ د امریکا له ملګرتیا څخه هم د اندازه مایوسه سوي سي د مایوسي اخیری حد ته رسیدلی یو. دوی دلته د ډیموکراسۍ لپاره نه و راغلي، دوی دلته د ازادۍ لپاره نه و راغلي، دوی د یو ملت د راپورته کېدو لپاره نه و راغلي، دوی یو ملت پړ مخې پرېستی ګزارې کوي، هغه کاندې ته ګزار کوي سوسي بیرته د راپورته کېدلو چل نه موږ ته راځي او نه دنیا ته ورځي، او د دې څخه به یو داسې فاجعه زه فکر کوم سي وزېږي چې هغه فاجعه به بیا دنیا نه شي موږ کنټرولولی، او دغه کې موږ په یو بد حالت کې یو. د افغانستان ملت، د افغانستان خلک، د افغانستان ولس په یو ډېر مرګونی حالت کې دي، او په دغه کې موږ یوازې پاتې یو، خو ښه داسې یوازې پاتې یو. دا د دې په خاطر باندې که چېرته امریکا بیا راځي یا موږ پر هغې باندې باور کوو، نو بیا به دا باور راغسي بابي زه باور په شل کلن ماموریت کې چې دی موږ یوازې کېږي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه عصمت قانع، د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، قدرمنو اوریدونکو، د پېښور ښار پر وسک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشا ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې اووه نور سرتیری او درې ولسی خلک هم ټپیان شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د پېښور په ورسک سیمه کې بمی چاودنې د پاکستان د پولیساتو ځواکونو یو سرتیری وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي چې په دې چاودنه کې دوه عام وګړي هم ژوبل شوي. چاودنه د همدې سرحدي ځواکونو د موټرو پر کاروان شوې.
ډېره افسوسناک واقع شوې ده. په دې کې د ایف سی چې محمد رایفلز دي، د دې دوه ګاډي د مچنې د سایډ نه روانو، د پوینټ ته چې څنګه راورسېده یو ګاډي پاس شو او بل ګاډي چې کوم دی هغه څنګه د پوینټ ته راغی نو بلاسټ شو. دا یو پلانټیډ آی ای ډی ډیوایس بلاسټ و دغه شوې دي. د دې په نتیجه کې شپږ ایف سی افیشل چې کوم دی هغه زخمي شو او دوه سویلین. لیټر آن بیا یو ایف سی اهلکار چې کوم دی رپورټس رالی چې دا شهید شوی دی. د ایکسپلوسیو حوالے سره به دا ووایو چې د بی ڈی یو رپورٹ زمونږ لګیا دی، بی ڈی یو ټیم په دې باندې کار کوي، هغه به موږ رپورٹ راکړي چې په دې کې څونه ایکسپلوسیو یوز شوی.
چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه ځینې مشکوک کسان هم نیول شوي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دغه حمله مسؤلیت منلی دی.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندي پاتې کسانو د رایستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2000 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو کسانو د ټپي کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې اړه اسدالله لودین نور حال راکوي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیرې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه، د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلي دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خنډونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپکېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 1400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیر څه باندې یو پیړۍ کې بیساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د تعلیم د نړیوالې مبارزې او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزای مور تورپیکی یوسفزای وایي چې طالبان باید له خزو سره په چلند کې نړیوالو اصول ته درناوی وکړي. هغه دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو لخوا د نخوړو په اتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال رادیو ته وکړي. میرمن یوسفزای له احمد شاه اعظمي سره خبرې کړي.
تورپیکی بیبی زما پښتنه ساو څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه وګرځیدل چې دلته راسي کولن ته د برتانیې څخه، یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست؟ ولې راغلی یاست؟
موږ دې د پاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو. کوم خلک چې د کوم جنکې کوم خزي چې د کار نه محروم دي، د تعلیم نه محروم دي، موږ دا و سره ولاړو او ولاړ به یو. او دا ډیره ګرانه ده چې ته لکه د خلکو جبا اغستې کیږي. دا جبا ده، تعلیم جبا ده. نو موږ به دا خپل دا جدوجهد به د دوی سره جاری ساتو تر هغه پورې چې څوک دونه پاسې دلی. دا یو ماشومه ده تمنا، یو ول سره زنا غنه ډوډۍ خوري نه، چیز کی نه، وبس کی هیڅ خوراک نه کوي. او ډیره زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولیدله. ډیره بادره ده او ډیره نارجینه ده، ډیره بادره جینه ده. یار مونږ یو ډیر خپوش لکه جړه راځي چې مونږ د دې د دې دغه ته او فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي. په دې مونږ ډیر خپه ده، مونږ ډیر افسوس دي. او بس دا مطالبه ده چې
او دلته چې وسره لاسه تورپیکی بیبی چې دلته راورسېدل، تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي. خو دلته چې رالس د کولن ته د ښځې مو ولیدې، د انجونو مو ولیدې، نو اوس څه احساس کوي؟ د دوی سره چې یو ځای سواست، اوس مو په زړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس
په زړه کې
دا احساس
دی، یو
چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړو، زمونږ ملکونه چرته.
د ملالی یوسفزای مور تورپیکی یوسفزای وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د خبرونه تر پایه له تقریبا یو دقیقه لرو چې په دې یو دقیقه کې بختيار ساحل سپورتي خبرونه اوروي.
سلامونه. د اسیا جام سیالي په ترڅ کې نن د هندو پاکستان زنګیدل سیالي بیا پیل شوې ده. د سیالي پرون پیل شوې و خو د ورخت لامل و زنګیدو تیک اما غزاینه بیرتلن پیل شو چې پرون په کوم ځای کې زنګیدلې و. هندي لوبډلې لومړی تو په هنه کړې دا دوی یو غټ هدف ته پاکستان لپاره ټاکلې چې 355 منډي کړې دي. په دې کې ویرات کولی خپل وڅلوي ختمه سلیزه هم وهله، ورسره کیل راهول هم سلیزه تر سره کړې. د دوی دوا نورو پیلزه تو په هنکو شوبمن گل او روید شرما هم نیمه سلیزه وهلې دي. د پاکستان توپوهونکو دمګړې لوب پیل کړي ده، خو او بلدل شي چې دغه سیالي نن تر سره کیږي یا ورخت پریږدي چې دغه سیالي بشپړ شي او کنه. او پاکستاني لوبډل به مولدل شي چې دغه غټ هدف دوی پوره کول شي کنه. سبا به د هند لوبډل پامدی لوبغالي کې بل سیالي له سریلانکا سره تر سره کوي.